سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراج ناستم. پیل په خبرونو کو.
ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي چې داعش سختري زډلې په افغانستان کې پر یو شمیر سفارتونو د برید خبرداري ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د راپور لمخه په کابل کې د هند، چین او ایران سفارتونه ګواښل شوي دي، خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي دا ډول ګواښونه بې اساسه اوازې دي. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند نافې ټکور په دې اړه باندې ازادي راډیو ته وویل
د موږ امنیتي ځواکونه هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې هغه چاته تهدید جوړ کړي او یا د هغوی ژوند ته خطر پېښ کړي. دغه واضح مطلقا بې اساسه او دروغ دي.
ملګرو ملتونو د طالبانو په قول ویلي د سعودي عربستان سفارت ډیپلوماتان د امنیتي ګواښونو له کبله اسلام آباد ته لیږل شوي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د شنبې له ورځې تر پرونۍ پنجشنبې پورې شاوخوا 9000 افغان کډوال له ایران څخه خپلې واټ ترستانه شوې دي. دغه وزارت پر اساس دا کډوال یا خپل خوخه یا هم د ایران له لوري په زور افغانستان ته راستل شوې دي. دغه وزارت د معلوماتو لمخې په یاده موده کې له ایران څخه تر ټولو ډیر کډوال نیمروز ولایت را ګرځیدلی چې شمیر 15509 تنو ته رسیږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږونکو ادارې او چا ویلي مرستندوی موسسې په سږ کال د افغانستان هغو سیمو ته ډیر پام واړوي چې په تیرو کلونو کې ورته لږ پام شوی دی. اوچا پرون پر خپل ټوټر پانه کلی مرستندوی موسسې په منظم ډول جنسي او مالی مرستې رسوي. د ملګرو ملتونو د ادارې په ورستیو کې ویلي وو په 2023 کال کې به 10 میلیون افغانان له شدیدې لوږې سره مخامخ شي. د اروپا د خبریالانو فدراسیون د افغان الاصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی د خلاصون غوښتنه وکړه. دغه فدراسیون پرون په خبر پانه کې ویلي بهبودی د جنوري له 8 نیټې راهیسې په افغانستان کې بندي ده. د خبریالانو د ملاتړ ادارې زیاته کړې د خبریالانو نیول د معلوماتو پر رسولو او د بیان پر ازادۍ برید دی. تر دې وړاندې د بیپولي خبریالانو ټولنې او څو فرانسوي رسنیو د مرتضی بهبودی د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې وه. د سره صلیب او ستره میاشت ټولنې د نړیوال فدراسیون د آسیا پاسفیک مشر الکساندر ماتیو په افغانستان کې د بشری مرستو لپاره د بودیجې د زیاتولو خبر ورکړ. د طالبانو د باندنیو چارو وزارت په خبر پانه کې ویلي ښاغلی ماتیو پرون په کابل کې د طالبانو د حکومت له بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره ولیدل او هغه سره په خبرو کې ویلي چې دوی د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د افغانستان لپاره خپله بودیجه زیاته کړې. نه دي ویل شوي چې بودیجه یې څومره زیاته شوې. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونه وایي سږ کال د هغو افغانانو شمیر چې بشري مرستو ته اړتیا لري 28.3 میلیونو ته رسیدلی دی. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي هیواد یې د اروپا دفاع کوي. د پرون د اروپا پارلمان ته په وینا کې ویل اوکراین د داسې هیواد په توګه چې په جګړه کې د بری لور ته روان دی باید د اروپایي اتحادیې غړی شي. د همداراز ویل اروپایي اتحادیه تر هغو بشپړه نه ده چې اوکراین نه بېلیدونکې برخه وي. له بلې خوا فرانسه اعلان وکړ د دغه هیواد ولسمشر ایمانوئل ماکرون خپل اوکراینی ساری زیلنسکي ته د خپل هیواد تر ټولو لوړ نښان ورکړ. ملګری ملتونه وایي داعش په کابل کې پر یو شمیر سفارتونو د بریدونو ګواښ کړی دی. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي دا خبرداری بې اساسه دی او د دوی امنیتي ځواکونه چاته اجازه نه ورکوي چې ډیپلوماتان یا سفارتونه وګواښي. په همدې حال کې داعش تر اوسه پورې د پاکستان پر سفیر او د روسیې پر څو ډیپلوماتانو د مرګونو حملو مسؤلیت منلی دی. د موضوع جزئیات د عصمت څاروان په رپورټ کې.
ملګر ملتو په یوه راپور کې موبایل د اسلامي دولت یا داعش سختریزي ډلې په نړۍ کې د طالبانو د لاموزدي کولو په خاطر خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې به د چین، هند او ایران پر سفارتونو بریدونه وکړي. ایران، چین او هند له هغو څو ګوته په شمیر هیوادونو څخه دي چې لا یې هم په افغانستان کې سفارتونه فعال ساتلي دي. داعش اوس په افغانستان کې د طالبانو لپاره تر ټولو جدي امنیتي ګواښ ګڼل کیږي او په تیر نږدې یو نیم کال کې چې طالبان واکته رسیدلي د ډلې په کابل او نورو ولایتونو کې خونړۍ حملې کړې دي. د ډلې په کابل کې د روسیا او پاکستان پر سفارتونو او همدارس په دغه ښار کې پر یو هوټل چې چینایان پکې اوسېدل د بریدونو مسؤلیت منلی دی. ملګرو ملتونو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سرچینې پر اساس ویلي سعودي عربستان د فبروري په دوهمه د سخت دریځو ډلو د ګواښونو په خاطر په کابل کې خپل سفارت بند کړ او خپل ډیپلوماټان یې اسلام آباد ته ولېشتل. سعودي یو له هیوادونو څخه و چې په کابل کې سفارت پرانیستی وو. د ملګرو ملتونو د راپور لمخې چې د چهارشنبه په ورځ خبر کړ د ترکیه او قطر سفارتونو د امنیتي ګواښونو لکبله په لوړه کچه امنیتي ترتیبات نیولې دي. دا په داسې حال کې چې طالبان ادعا کوي چې داعش له منځه وړی او نور په افغانستان کې کومه سیمه تر کنټرول لاندې نه لري. د سیاسي چارو شنهاند او ژورنالیست سمی یوسفزی چې د داعش او سختدریزو ډلو په اړه څېړنیز راپورونه چمتو کړي وایي دا سمه ده چې داعش په افغانستان کې کومه جغرافیه په کنټرول کې نه لري، خو هغه داعشیان چې په ښارونو کې خپاره شوي لا خطرناک دي.
او هغه داعش وو سیمې په لاس کې لرلې، جګړې به یې کولې، خلکو سره په جنګ وو. دویم ټول نه خطرناک داعش هغه د افغانستان په ښارونو کې رالو شوی داعش ته چې اکثره انجینران او ډاکټران او نور اشخاص دی، لکه دا اوس چې د داعش کوم مشر د شهاب ابو مهاجر هغه اصل کې د کابل دی پولی تخنیک نه فارغ شوی.
سره لدی چې په کابل کې د هند سفارت بشپړ فعالیت نه دی پیل کړی، خو تیر کال د هند بهرنیو چارو وزارت یو شمیر ډیپلوماتان خپل سفارت ته ولېږل چې افغانانو ته د هند بشري مرستې تنظیم کړي. د ملګرو ملتونو پر اساس د داعش تازه ګواښ د طالبانو د حکومت لپاره لوی ګزار دی، ځکه چې دوی هڅه کوي چې د نړۍ له هیوادونو سره اړیکې ټینګې کړي او په دې توګه نه یوازې خپل حکومت ته مشروعیت ترلاسه کړي، بلکې د افغانستان د ویجاړ اقتصاد له شکېدو سره مرسته وشي. د 2021 د اګست په 15مه د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته د امریکا په شمول کابو ټولو لویدیځو هیوادونو خپل سفارتونه له کابل وویستل او قطر ته یې یوړل. د راپور پر اساس د طالبانو انزوا د افغانستان اقتصاد نور هم له ستونزو سره مخامخ وي. د ملګرو ملتونو د راپور لمخې داعش چې مرکزونه یې د پاکستان پولې ته نږدې د افغانستان په کونړ، نورستان او ننګرهار ولایتونو کې دي تر 6000 پورې کسان لري.
د ملګرو ملتونو د همدغه راپور په اړه عصمت څاروان د سیاسي چارو له مبصر او ژورنالیست سمی یوسفزی سره مرکه هم کړې. ښاغلی یوسفزی د داعش او نورو سختدریزو ډلو په اړه ګڼې څېړنیزې لیکنې کړې دي. ښاغلی یوسفزی په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب ویلی چې داعش ولې په افغانستان کې پر بهرنیو سفارتونو د حملو ګواښونه کړي او دا ډله له دې لارې د څه په لټه کې ده؟
یقینا داعش دا کوشش کوي چې په سفارتونو بریدونو کولو سره، په مکاتبو بریدونو کولو سره یا په نورو ادارو بریدونو کولو سره د طالبانو حکومت ناکام وخی او په طالبانو باندې یو ذهني فشار واچوي او دا وخی چې دوی د دې قابل نه دي چې خپل خلکو امنیت ټینګ کړي او یا هم د نړیوال ټولنې چې یو څو رسمي او غیر رسمي دفترونه یا سفارتونه په افغانستان کې پاتې دي هغه الته مسون پاتې شي یا کار وکړي. نو په دې کې خو شک نشته دا چې داعش لکه څنګه چې طالبانو په تیر شل کال کې چې کله په افغانستان کې جمهوری نظام و تل یې کوشش کول چې په سفارتونو بریدونه وکړي، ځکه چې دا ډول بریدونه یو ډېره ستره ویره خپروي او د حکومت اعتبار له منځه وړي.
کیږي چې سعودي عربستان هم د همدغو اندېښنو له کبله خپل ډیپلوماټان له افغانستانه ایستلي دي. که چیرته دا نور سفارتون هم له افغانستان څخه ووځي، د دې نتیجې به د طالبانو لپاره څه وي؟
دغه سفارتون ته که زیان رسیږي طالبانو ته سیاسي گزار وي، خو افغانستان خلکو ته یو ډېر ستر ناورین رامنځته کوي. په مجموع کې په طالبانو باندې یو فشار لویږي چې تاسو داسې حکومت جوړ کړی دی چې افغانانو ته خپل خدمات نه په خپله وړاندې کولی شي او نه هم هغه هیوادونه چې غواړي افغانانو ته خدمات وړاندې کړي هغوی د امنیتي ملحوظاتو له وجې نه په دغه هیواد کې پاتې کیدلی شي.
داعش ولې دا درې هیوادونه انتخاب کړي دي؟ ایران، چین او هند. د ملګرو ملتونو د راپور پر اساس ستاسو په نظر ولې به داعش دا درې هیوادونه انتخاب کړي دي؟
ما اصلا دا راپور نه ده کتلی چې داعش دا ویلی چې مونږ به دغه هیوادونو باندې برید کوو. زما په خیال داعش په ټولو باندې هیوادونو باندې بریدونه کوي که هغه په دغه لیست کې ذکر شوي یا نه ذکر شوي. عملا د پاکستان په سفیر باندې برید وکړلو، هغه په دې لیست کې بچ شولو. د دې نه علاوه د روس په سفارت باندې برید وشولو. نو کېدای شي ملل متحد خپل استخباراتي معلومات ولري یا تحقیقات ولري د غوی په رانا کې دوی دا خبره کوي. چې په دغه هیوادونو سفارتونو باندې بریدونه کیږي. خو زما په خیال هدف واضح ده چې دوی غواړي چې طالبان نور هم انزوا ته ولاړ شي او طالبان نه خلک تنګ شي او طالبان خلک په دې ګرم کې چې نه خپل په دغه هیوادونو باندې ځان په رسمیت پیژندل شي او نه هم دغه هیوادونه چې په غیر رسمي ډول په کابل کې سفارتونه لري هغوی ته امنیت ورکول شي او نه هم هغوی دې ته واداره کول شي چې افغانانو ته خپل خدمات وړاندې کړي.
د سیاسي چارو شنونکی او ژورنالیست سمی یوسف زایو چې د ملګرو ملتونو د وروستي راپور په اړه چې ویل دي داعش په افغانستان کې پر ځینو سفارتونو د بریدونو ګواښونه کړي دي خپل تحلیل او نظر له موږ سره شریک کړ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په ترکیه او سوریه کې د دوشنبه د ورځې په زلزلو کې د وژل شوو کسانو شمیر یوشتو زرو څخه اوخته ده. د دوشنبه د ورځې د لومړۍ زلزلې شدت د ریاکتر په حساب 2.1 درجه و تر هغې وروسته دویم زلزلې ټکانونه 2.5 ثبت شوي دي. د دغې زلزلې پر مهال په ترکیه کې ګڼ شمېر افغانانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. عصمت ساروان په دې موضوع یو رپورټ جوړ کړی.
په داسل کې چې د ترکیه او سوریه د زلزلې د مرشوب لو شمیر په زیاتېدو دی ژغورون کوډلو د دې لپاره هلې ځلې تیسي کړي چې د نوري واورې د اورېدو او همدارس د اوبو د کمیدو او د برېښنا د پرچاو کېدو له کبله د یو بل ناورین خبرداري ورکول شوی دی. د نقیب الله په نوم یو افغان چې په ترکیه کې کاروبار کوي تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د هوا خرابوالی هم د مرستو رسولو چارې له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
هي اوا ډیره یخ ده، هغه جای دومره یخ ده لکه افغانستان کې چې څنګه ګردیز یخ ده، نو اوا فسره د صفر دلته بيخي ډیر یخ ده. نو دغه د دې مخنیوي کوي چې ټول سیمو ته دي کومکونه ورورسیږي او ډیر سیمې لس ولایتونه دي، مختلف سیمې کلی خارونه ډیر صفلې دي. نو ټیمونه دومره نه دي چې ټول ته دي په یو ځای باندې ورورسیږي، په یو وخت باندې ورورسیږي. لکه یو ولایت ده اتای، هلته چې په ډیرو سیمو ته په وخت سره مرستې نه دي ورسېدلي او د خلکو شکایتونه هم راغلي دي.
د ترکیې د رسنیو د راپور له مخې تر اوسه پورې نږدې 8000 تنه د نړیدل یو ودانیو له کنډوالو راایستل شوي دي. په ترکیه او سوریه کې د زلزلې زرګونه کورونه نړولي او لسګونه زره خلک په تیره بیا په جنگ ځپلي سوریه کې لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتو یو کاروان پرون پنځشنبه بریالی شو چې په لومړي وار د سوریه د شمال لویدیځ زلزله ځپلي سیمې ته واوړي. د لویدیځ بندیزونو په سوریه کې د بشري مرستو رسولو چارې ستونزمنې کړي او فعالان ویره لري چې د سوریه رژیم به د هغو مرستو مخه ونیسي چې د دغه رژیم د مخالفانو تر لاس لاندې زلزله ځپلو سیمو ته استول کیږي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان زلزله ځپلو ته د حکومت په مرستو کې نیمګړتیاوي ومنلې خو ټینګار یې وکړ چې وضعیت اوس تر کنټرول لاندې دی. په ترکیه کې د زلزلې له کبله د لسګونو افغانانو د مرجوبلو راپورونه هم ورکړل شوي دي. نقیب الله وایي د ترکیه په درو ولایتونو کې چې زلزلې ډیر ځپلي افغانان په کاروانګرۍ بوخت دي.
ته اوسه پورې صحیح معلومات نشته چې څومره افغانان په دې کې وژل شوي دي، خو په یو سیمو کې افغانان ډیر اوسیږي. ساغه زراعتي ولایتونه دي، هلته افغانان ډیر کاریګر کې کار پکې کوي. ساغه دی ادانه ولایت ده او کرمان مرشد او عثمانیه ده.
په همدې حال کې د ملګرو ملتو له لوري شپږ لارې چې خیمه او خوراکي مواد پکې بار وو د پنځشنبه په ورځ د ترکیه له خاورې د باب الحواله سرحدي لارې د سوریه شمال لویدیسته واغوشتي. دا د ترکیه او د سوریه ترمنځ د بشار اسد د حکومت د مخالفانو تر کنټرول لاندې سیمو ته د بشري مرستو د لیږلو لپاره یوازینۍ لار ده. د مرستې رسولو یو مسؤل سی ان ان تلویزیون ته وویل چې د سوریې په زلزله ځپل یو سیمو کې خلکو ته د مرستو رسول خورا ستونزمن دي، ځکه چې زلزلې په پوله کې تیرې شوې لارې ویجاړې کړې دي. د ترکیې پارلمان پرون په خپلو رایو پریکړه وکوله چې په لسو زلزله ځپلو ولایتونو کې د درو میاشتو لپاره بیړنۍ حالت اعلان شي.
لبلی خوا د اروپایی اتحادیې وبشت مشرانو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته په یوه لیک کې د دغه هیواد له ولس سره پیوستون اعلان کړ.
زما حق
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو او د ورکوښو عزیزانو د خبرونه قدرمنو دوستانو سلامونه او شې شبې ستاسو بشپړ روغتیا او آرام ژوند زموږ هیله ده. قدرمنو اوریدونکو تر هر څه مخکې ستاسو پاملرنه یوې لنډې خبرتیا ته را اړوم.
ازادي رادیو یو شکل نشوا موږ اوس شپه ورس خبرونه لرو. مهم خبرونه راپورونه مرکې او شننې لا ازادي رادیو واوري. سپورت او موسیقي ته مو هم ډیر ځای ورکړای. دا مخام لشپګو د سهار تر شپګو ازادي رادیو په منځنۍ چپا دولش پګنوي او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو زمخ خبرونه په لنډو چپو 19 یوش او 25 مترو اوریدلای شي.
بلې وګران اوریدونکو زموږ رادیو یا بهتره ده وایم ستاسو رادیو یوش کله نسو چې د دې مهمې کلیزې مبارکي تاسو ټول ته وایم. یوش کله ډیر اوږده موده ده. هغه ګران اوریدونکو چې هغه وخت شل کلن و اوس څلوېښت کلن دي او هغوی چې د ازادي راډیو د تاسیس په وخت کې څلوېښت کلن و اوس شپېته کلن دي او باید ووایم چې په دې یوویشتو کلو کې دغه راډیو تل هڅه کړې ده چې خپلو اوریدونکو ته د مهمو خبرونو علمي او فرهنګي خپرونو روزنیزو او تفریحي پروګرامونو او نورو ګټورو خپرونو سره د ګرانو هیوادوالو په خدمت کې وي. همداراز ستاسو دغه خبرونه یعنی د ورکوسو دوستانو او عزیزانو پروګرام هم د دوغو یوشتو کالو په ترڅ کې د ډیرو ورکوسیو او پیداسیو عزیزانو پیغامونه خبره کړي او همداراز د یو ګڼ شمیر ورکوسو کسانو په پیدا کولو کې مرسته کړې. نو په دې هیله چې تاسو تل د همدې رادیو سره خپل علاقه او لیوالتیا وساتئ د نن ورځې دغه خبرونه به د تل په شان د ځینو پیداسیو کسانو په پیغامونو سره پیل کړو.
د ازادي رادیو کارکونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه خوشحال د نادالی ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ کوښښنې پیدا کړې دي چې د نوم سید ولی شي او د پلار نوم عبد السلام شي د تیری دي. نو تقریبا د 100 میاشتې کې چې د لید په بازار کې گزاره کوله د دا یخ پر رسیدو سره مشکور تر اوسه وزما سره په کور کې را سره دي. کوم د کوم مسلمان ورور وی زما ژغاوري زما سره دی په دغه شمیره باندې تماس ونیسي 0 0 8 4 6 4 3 0 په دغه شمیره دی زما سره تماس ونیسي او خپل کوښښنۍ تسلیم کړي. شمیره یو ځل بیا اعلانوم 0 0 8 4 6 4 3 0 دغه شمیره ده زما سره دی بس په واتس اپ او ساده باندې ژوندوي. خپل کوښښنه دي تسلیم کراسه. نو کوښښنه زما سره اوس په کور کې را سره دی. نو دغه کوښښنه کڅوک پیدا سو زما سره دی اړیکه ونیسي. دعاګانې کوی. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا زدر ټول قدرمن اوریدونکو او کارکونکو سلامونه وړاندې کوم. په دې لم ټول رکرو خو خوشاله است اختر محمد خادم مدلمند ولایت او اشیر ولسوالۍ څخه وروره ما جو کوچنی انجلی پیدا کړی دا چې د یلمند ولایت د ګرش ولسوالۍ په سیمه کې زمرد د یو شناخته کړ د زما ملګری دی. نو د هر مؤمن مسلمان ورور کوي نو زمر سره دی د واتس اپ او د ټلیفون پر هم د غشمیره باندې اړیکه ونیسي. د غشمیره هم د واتس اپ ده هم د زنګ وهلو ده. افغان د سیمه شمیره ده 0 0 1 0 2 8 1 9. شمیره ځل بیا هم درته تکراروم 0 0 1 0 2 8 1 9. همدغه د واتس اپ شمیره ده هم د زنګ وهلو شمیره ده. کولای شي چې موږ ته په همدې شمیره باندې میسج وکړي، یاره ته زنګ وي، موږ ورته عکسونه هم ولیږو. دا تو کالو تقریبا دا تو کال پر شاوخوا باندې نجلۍ ده، نو تقریبا د یوې میاشتې راته زموږ سره ده. او تیار روشان صاحب، ستاسو خنډې مننه، کور مودان چې زموږ پیغامونه خپروي.
ګران ورور اختر محمد خادم صاحب، ستاسو څخه ډیره مننه چې د دغه پیدا سیب انجلۍ په هکله مو د ازادي راډیو ته دغه پیغام رالېږلی دی. خو تاسو د دغه انجلۍ نوم نه دی اخیستی، نو لطفا په راتلونکي پیغام کې د دغه انجلۍ نوم هم ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزاد الخالق هغه پنامه ما دلته په گریش کې ما د باغرانیان په کلی کې ما د غنجلی ما پیدا کړی ده. د خپل کور لار زینوره کده دغه چې دی د خدای د پاره په دا ګروپانو کې نشر کوي چې دار چا و خو بس درایس ما وزایت آزاد الخالق هغه پنامه په گریش کې ما د باغرانیان په کلی کې دار چا چې و خو دا وې کلوي د نادالی راغلی ما کلوي دلته منځ دې کور دی پس پکرانو کې مې اعلان کړی دی او کومندانی ته مال ملته مې خبر ورکړي د خدای د پاره دغه نشر ک الله دې قدر عزت وکړي.
گران اورور عبدالخالق خان، تاسو دغه پیدا سیب انجلی عکس په واتس اپ کې ایښی دی، ازمور څخه مو هیله کړی ده چې دغه عکس خپور کړو. موږ خو د رکوسو او پیدا سیب عزیزانو په خبرونه کې دغه امکان نه لرو، نو بهتره به دا وایي چې تاسو دغه انجلی نوم او ځینې نشانې یاد کړی وای او خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره مو هم ویلې وای ترڅو اوریدونکو اوریدلی وای او بیا یې تاسو ته زنګ وهلی وای. په هر صورت لطفا تاسو په راتلونکي کې دغه پیدا سیب کس نوم او نشانی ووایست او د ټلیفون شمیره مو هم یاد کړی. خو ستاسو د واتس اپ شمیره چې موږ په کمپیوټر کې پیدا کړه هغه به زه هم د اوس اوریدونکو ته ولولم. 00 درنوي و 05 و 40 0 3 3 5 شمیره بیا تکراروم 00 درنوي و 05 و 40 0 3 3 5.
د ازادي راډیو ته سلامونه. دا د سلام یوالک چې دی وایي زما نوم سیف الرحمن دی او د پلار نوم یې عبدالباری دی. د دې بابا د زنداور د دې بابا نکي چې نکور دی، پلار مې مړ دی. دا لک د څورلس پنځلس کال په عمر کې دی. زه غواړم چې هغه لک د هر چا دی هغه دې زما پر ټلیفون نمبر با ما ته ټلیفون راوکی. زما د ټلیفون شماره ده 03 3 9 4 0 1. پر دغه نمبر دی د ټلیفون شماره بیا تکراروم. زما د ټلیفون نمبر دی 03 3 9 4 0 1. دغه لکوای چې زه خپل اخس راوستلم او اخس راته وتښتېدی. وزنه کریاله رما او زه دلته کله په هوټل کې کله په بل هوټل کې نو ما ولیدی او ما د علاقه څخه پښتني وکړه وای څلور خوند لرم او درې ورونه لرم تر ما کشران دي. زه د ګرد کور مشر زم پلانم څلور کال کیږي چې مردي. والسلام تاسو خدمتګار.
ګرانو دوستانو، دا و د هغو ګرانو اوریدونکو پیغامونه چې ستاسو د جنو پیدا سیو خپلوانو او دوستانو په حق لایې معلومات راکاو. اوس په هم د هغو قدرمون اوریدونکو پیغامونه په ګر سره واورو چې خپل ورکسیوي عزیزان لټوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ازادي کارکونکو ته د زما سلامونه نیکی هلی ورسیږي. زه محمد جمعه د هلمند ولایت څخه د نوزاد ولسوالۍ څخه خبره کوم. د کرایې منجوي څخه زما د اکا زوی سخ محمد اکا نمیږي. دغه لور چې ورکه ده بیبي خدیجه نمیږي. د 15 کال کېږي چې ورکه ده. په رنگ غنم رنگ انجلی ده. بور ویشتیانې دي. سخ محمد اکا دوی ماینه لري استاد دی. نو د 15 کال کېږي چې ورکه ده. نو کچات مار مسلمان ته معلومات کېږي ماته دي معلومات راکې یا د بیبي خدیجه په خپل اوري په دغه شماره دي ماته ژنګ وي 0 0 3 2 و 2 شپږ و شپږ. شماره بیا درته وایم 0 و 0 3 2 و 2 شپږ و شپږ. نو زما واتس اپ خراب وو. خپل مې د ازادۍ کارکونکو ټول څخه مننه. زما واتس اپ خراب شوی وو، ټلیفون مې خراب شو. اوس مې جوړ کړی دی. نو اوس مې بیرته بل خپل بیا دغه میسج درته کړی دی. یو جهان مننه چې هغه ستاسو ما میسج نشر ته ورکړی دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسم اللہ حج شمس الحق زوی ہلمند ولایت سنگین ولسوالی سرکلیہ د کلیم دا نفر چې د زما د ماما زوی کیر د سید محمد زوی په سنگین کې ناترک سوی دی. نو که هر چاته معلومات وی نو په دا شمیره دی رسره اړیکه ونیسی. 0 اویا 2 سلویر 2 سلویر 9 سو.
سلامونه روشن صاحب تاسو ته څوک چې اوري ازادي رادیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. زه در سره وصل شوم سمع الله خاکسار له ننګرهار سرخور څخه. دا چې زموږ یو کلیوال ورک دی په نوم د امید د ولد کامران 8 کاله عمر دی د ننګرهار جلال آباد ښار کې ورک شوی او تورې جامې وطن دي. عصبي مشکل هم لري. هر چا ته معلومات وي له مهربانۍ له مخې زموږ سره په دغه شمېره برخه واخلئ. اتصالات شمېره ده 0 اویا 4 اویا 5 اویا 3 شمېره بیا درته وایم 0 اویا 4 اویا 5 اویا 3 او وروستیو کې روشن نمبر هم درته وایم 0 اویا 4 اویا 4 اویا 5 اویا. روشن شمېره یو ځل بیا درته وایم 0 اویا 4 اویا 5 اویا. یو شم کوم خل له چې زما پیغام بار بار نشرې کې ترجو دغه ماشوم پیدا شي تر بیا ښه ژوند د لامل.
السلام علیکم. نبی الله زابلای د زابل لارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. یو ورک دوست لرم، هغه هم د زابل ولایت لارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی اوسیدونکی محب الله ده. محب الله د عبدالوکیل کاکا زوی د نقیب الله ورور، 10 کاله عمر لري، میانه قد او غنم رنګی ځوان ده. محب الله 10 کاله مخکې له خپل کور نه د ایران پر لوري په قچاکي حرکت وکړ. هلته یې د لارې په اوږدو کې نشه‌یي توکي هم کارولې وې. هلته مریض شوی و او له ملګرو نه په نیمایي لار کې پاتې شوی و. که هر څوک د محب الله په اړه معلومات لري نو له ما نبی الله زابلي سره دې په همدې واټساپ په شمېره اړیکه ونیسي تر څو د محب الله کورنۍ ژوند په قراره او زړګی روغ سي. یو لک کلدار هم شیرینی لري. لطفا خبر راکئ او زما د واټساپ شمیره د 0 اویا 5 شپېته 5 اتیا 1 سلو شپږ اتیا. بیا هم د شمیرې تکرار 0 اویا 8 شپږ 5 اتیا 5 1 اتیا 6. لطفا پیغام می نشر کی تر څو محب الله سی کورنۍ ډیره زیاته ورپسې پریشان ده. د هغه په اړه معلومات موږ لاسته راوړو. وسلام د الله پامن نبی الله زبلی.
سلام علیکم. د ازادي راځو سلامونه قبول کړئ. موږ یو ورک ده محمد یوسف نمیږي، د اجرستان د ولسوالۍ د غزنی د ولایت اوسیدونکی ده. تقریبا 6 کاله کې دلته ایران کې نادرته سوی ده. تر دا اوسه پر هېڅ پته معلومات نشته. سپین ږیری ده، په هغه ټیم کې ګرشناوی وه. د کوړنګ سړی ده، کوړپ په املا ده، املا د کوړپ ده. په دغه واټساپ باندې ته مو سره مال شریک کړئ. که هر چا او هر چا سره انډیوال یې پېژنې وینې، موږ سره دا معلومات وکړئ په دې واټساپ نمبر باندې. ډېره مهرباني به کور کې حالات ډېر سخت خراب دي.
ګران وروره، تاسو خو نه یوازې دا چې خپل نوم نه ذکر کړی، بلکې د ټلیفون شمیره مو هم په خپل نه ویلي. تاسو ویلي دي چې اوریدونکي دي دغه واتساپ شمیرې ته زنګ ووي، نو ستاسو د واتساپ نمبر ټول اوریدونکي نه ویني. نو به تر بده وي چې تاسو په راتلونکي کې خپل نوم هم وایست او د خپل واتساپ شمیره په خپل وایست. خو نن به زه ستاسو د واتساپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې مې پیدا کړه اوریدونکو ته ولولم. 0098 9 3 3 0 9 3 9 4 5. شمیره بیا تکراروم، 0098 4. بته فکر کوم دا د ایران کوډ نمبر دی. او وروسته بیا 9 9 3 3 0 9 3 9 4 5.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي د رادیو همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم د زړه له کومې، او ډیر مننه ځندې کوم چې دا برنامه یې جوړه کړې ده. ډیر خوشاله یم. زموږ یو ورور دی په نامه سره د رحمت الله، د پلار نوم یې لال محمد دی، د ورونو نوم یې موسی، نعمت الله، اغا محمد او مولوی اسماعیل دی. زه خپل مولوی اسماعیل د ایران څخه خبرې کوم. شپاړس کاله تقریبا ولس کاله مخکې زه د کور سلا درکته